آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د ایران د اتمی پروگرام په اړه په خبرو کې ځینی پرمختګونه شوې دي. د روسیې ولسمشر وایي د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې احتمال نشته، او عبدالله وایي کېدای شي په څو ورځو کې د طالبانو سره خبرې ترې پیل شي. درنوردونکو، بیا هم سړم شي د خبرونه په وړاندې کولو سره نیم سات ستاسو په خدمت کې یو. استرالیا د ترګری د مخنیوي لپاره د ځینې اقداماتو ترڅنګ هغه هواته د مهاجرینو دراتک قوانین او اصول هم سخت کړی دي. په خوست کې وزیرستاني کډوالو د یوې احتجاجي غونډې پر مهال د نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو څخه د دوی د مرستو د تنظیم غوښتنه کړې ده. د دې رپورټونو ترڅنګ خبرونه هم اوریدلی شي. خدا د لمړی بشپړ خبرونه ز عاشق الله رحیمزوی او روخا نورزای وایو.
امریکا او ایران وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په سر خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي، خو یو موافقې ته د رسیدو لپاره لا ډیر څه کول پکار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایراني سیال جواد ظریف په جنیو کې د دوهمې ورځې خبرې اترې جدي، ګټورې او رغنده وبللې. خوشاغلی ظریف د فارس خبري اجانس وویل چې د دائمي موافقتنامې ته د رسیدو لپاره لا ډیره لاره پاته ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مامور ویلی دی چې دواړو خواوو هغه موضوعات مشخصه کړي دي چې تر اوسه نه دي حل سوي، خو هغه زیاته کړې ده چې دا به وکتل سي چې دواړو خواوې یو موافقې ته سر رسیږي او کنه. ایران او امریکا هڅه کوي چې د مارچ تر یو دېرشمې نېټې پورې د یو موافقتنامې په اساساتو سره سلا سي. د دائمي موافقې لپاره د جولای د اولې نېټې مهلت ټاکل سوی دی. د موافقې هدف دا دی چې دا یقیني سي چې د ایران اټومي پروګرام سوله ییز دی. د موافقې د کېدو سره به غربي هیوادونو په ایران باندې اقتصادي بندیزونه لیرې کړي. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد ته تاوان رسولی دی. د دوشنبې په ورځ په ژنیو کې بیا د ایران د اټومي پروګرام په سر خبرې اترې پیلېږي.
د اوکراین په ختیځ کې د روسیې طرفدار بلتون غوښتونکو د دیبالسیف د ښار نه د اوکراین د پوځیانو د ایستلو په خاطر مراسم جوړ کړي وه. بلتون غوښتونکو د دونیاسک په ښار کې لومړی مارش وکړ او د رسمي گذشت مراسم یې هم ترسره کړل. بلتون غوښتونکو په دیبالسیف کې خپله بریا په داسې وخت کې لمانځي چې اوکراین د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غوښتنه کړې چې دغه هیواد ته د سوله ساتونکي ځواکونه واستوي. بل پلو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې احتمال نشته. هغه د روسیې یو تلویزیونی چینل سره په مرکې کې وویل هیله کوي چې دا سیو تبا کوونکې سناریو به هیڅ کله هم پیښ نه شي. ولسمشر پوتین دا هم وویل چې فکر نه کوي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو لپاره دی د فرانسې، جرمني او اوکراین سره د غونډې ضرورت پیښ شي. هغه وویل چې د اوکراین دا ادعا چې د روسیې حکومت په کیف کې د وینې تویونې تر شا دی چټي خبره ده. په عین وخت کې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون په اوکراین کې د روسي اعمال غیر قانوني وګڼل. هغه د برتانیې د پارلمان غړو ته پرون وویل چې کچیرې د روسي طرفدارو بلتون غوښتونکو په اوکراین کې د نورو سیمو د نیولو هڅه وکړه، نو په روسي به نور بندیزونه هم ولګول شي.
Russia must be in no doubt that any attempts by the separatists to expand their territory, whether towards Mariupol.
روسیا باید په دې اړه هیڅ شک ونه لري چې کچیرې بلتون غوښتونکي د مریپول او یا هم بلې خواته د سیمو د نیولو هڅه وکړي، نو اروپا او امریکا به ورباندې نور غټ بندیزونه هم ولګوي. روسیا باید چې همدا اوس خپل کړنې بدلې کړي، او که داسې ونه کړي نو اقتصادي مشکلات به نور هم ډېر سي.
ډیوډ کیمرون په روسیې تور ولګوه چې بلتون غوښتونکو ملاتړ کړی چې د اوربان د موافقتنامې نه سرغړونه وکړي.
د امریکا د دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ کوویش ته ولاړی او هلته د امریکایي قومندانانو او ډیپلوماټانو سره د داعش په ضد په جګړه کې د امریکا د کوششونو په اړه خبرې وکړې. کارټر د عارف جان په اډی کې چې امریکایي ځواکونه پکښې پراته دي د یوې غونډې مشري وکړه. په غونډې کې د امریکایي پوځي افسرانو علاوه په اردن او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې امریکایي سفیران هم برخه خسته و د امریکا د دفاع وزارت وایي چې شغلی کارټر د تروریزم خلاف جګړې کې د کوویش د هڅو په خاطر د کوویش د امیر او د پوز د مشر سبا الاحمد الجابر السبا او د کوویش د دفاع د وزیر خالد الجرا السبا نه مننه وکړه. په کوویش کې د امریکایي ویتلافي ځواکونه ده چې دغه ځای نه الوتکې پروازونه کوي او په سوریه او عراق کې د داعش په خلاف هوایي بریدونه کوي. کوویش ته د تګ نه مخکې د یکشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر قندهار ولر چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنی اجازه واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو او دا هم د افغانستان خبرونه. عبدالله وایي کېدای شي په څو ورځو کې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون ډاډ ورکړ چې د سولې په خبرو کې به د هغه په قول د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیول شي. هغه وویل چې افغانان دایمي او با عزته سوله غواړي
چې انشاءالله په دا نږدې ورځو کې شروع کیږي. خپل وطنوال ته یو ځل بیا دا داد ورکوو چې د سولې مذاکرات د افغانستان د خیر او صلاح په خاطر او د افغانستان ملي منافع او ګټې په نظر کې نیولو سره انشاءالله مخته بیول شي او د افغانستان او د افغانستان خلک په جریان کې وي چې د کوم ځای شروع کیږي کوم ځای ته رسیږي.
وسله والو طالبانو بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې د سولې د خبرو د پیلېدو په اړه خپاره شوي رپورټونه د رسنیو خپل تحلیل او اټکلونه دي. طالبانو ویلي دي تر څو چې دوی په رسمي توګه د سولې د خبرو د پیلېدو اعلان نه وي کړی داسې خبرونه حقیقت او اعتبار نه لري. ښاغلی عبدالله وویل د پاکستان د لوی درستیز د دې خبرې قدر کوي چې ویلي دي د دواړو هیوادونو دښمنان یو دي. بل پلو ولسمشر اشرف غني پرون د پاکستان د صدر اعظم محمد نواز شریف سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. دغه دواړو مشرانو په دوه اړخیزو اړیکو ترانزیت او تجارت په اړه خبرې کړې دي.
د لوګر د ولایت د امنیت قومندان عبدالله کیمی ساقزی هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي د داعش وسلوالو په دغه ولایت کې د خلو په کورونو باندې حمله کړي دي. ساقزی د امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې داعش نسته. هغه وایي چې د معلوماتو په اساس طالبانو هم پریکړه کړې ده چې داعش دغه ولایت ته پرې نه ږدي. ښاغلی ساقزی داسې وویل
دا تور خلی په سر کې ویش په خلکو کوو ته د دې شمه ماته یو تلویزیون ماته د زیورات په اخر لای کی او دا د زیارت چې دا علی بابا یو د خوجه اسماعیل په نامه باندې په دې کې وو را چور دی ته یې چې څه ویلې ویلې چې دا څه وایي ټول پلان شي دا خلک څه خلک دې سره فازار دي او دې خطرناک خلک دې خلک از دې څه زړه دي دا څوک دي چې تاسو چې دا د هیڅ ولا چې دا هیڅ نشته. دا هیڅ څوک نشته. دا هیڅ تر مور جریان کې چې تا طالبانو مشرانو مشورې کړې چې دا هیڅ په نپري زدلته خو غاشم چې یو ګروپ دا غاشم ناول خلک دي چې دا په چوکري یو ګروپ دی یو دوه ګروپ دي خلک په ځابې دي چې لري د شپې څخه استفاده کوي.
مخکې دا سې رپورټونه خبرې وو چې ګوندې دغه وسلوال چې د لوګر په ولایت کې د خلکو په کورونو باندې بریدونه کړي دي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې طرفداران او غړي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نوریا. د سومالی د الشباب د ډلې د غوښونو نورسته په دوه مارکیټونو کې چې یو په امریکا او بل په کاناډا کې د امنیتي تدابیر ډیر شوي دي. د مال اف امریکا مارکیټ چې د امریکا د مینیسوټا په شمالي ایالت کې دی او د ایډمنټن مارکیټ چې په کاناډا کې دی په خبرې شوې بیانونو کې ویلي دي چې امنیتي تدابیر ډیر کړي دي. په بیانونو کې راغلي چې دغه تدابیر د دینه ورسته ډیر شو چې د الشباب ډلې په یوه ویډیو کې چې د شنبه پر ورځ خبره کړې ده په غرب کې په مارکیټونو د بریدونو غوښتنه کړې ده. د الشباب ډلې په ځانګړي توګه په امریکا، کاناډا او برتانیا کې په مارکیټونو د بریدونو خبره کړې ده. دوی د مال افریقا امریکا نوم هم اخستی دی.
یونان د اقتصاد په برخه کې د اصلاحاتو وړاندیزونه په وخت اروپایي پور ورکوونکو ته ورنه کړل. د اصلاحاتو د وړاندیزونو لپاره پرون د دوشنبه ورځ مهلت ټاکل شوی وو خو دغه هیواد وایي چې دوی به وړاندیزونه نن د سه‌شنبه په ورځ بشپړ کړي. د اقتصاد په برخه کې د اصلاحاتو د راوستلو وړاندیزونه د هغه موافقتنامې برخه ده چې د څلور میاشت لپاره د یونان سره د اقتصادي مرستو پروګرام غځوي، او فرانسه وایي چې د هغو شپږو فرانسویانو مخه نیولې ده چې غوښتل یې په نږدې راتلونکو کې سوریې ته ولاړ شي. فرانسوي چارواکو دغه کار د توریزم په ضد د نیو قانون په اساس کړی دی چې هدف یې د فرانسې نه د باندې د وسلوالو ډلو سره د بهرنیانو د ویزه کېدو مخه نیول دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویل دی چې دغه کسانو د سیاحت پاسپورټونه اخیستل سوي دي. د نیو قانون په اساس د فرانسې حکومت کولی سي چې د فرانسوي اتباعو پاسپورټونه او تذکرې د شپږ میاشت لپاره د ځان سره وساتي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اردوونکو، وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 40 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه اورئ. دا هم د خبرونه یو بل مطلب. استرالیا د ترګری د مخنیوي لپاره د زینو اختماتو برسیره هغه هیواته د مهاجرینو دراتک قوانین او اصول هم سخت کړی دي. د استرالیا صدر اعظم د دغو اختماتو اعلان وکړ. د سیدنی نه د امریکا خبريال فل مرسر رپورټ راغلی چې تفصيلي د نظرانی یوسف زیناوري.
د استرالیا د ملي امنیت اداره وای چې په ورستیو کې په هیواد کې دننن د ترګری خطر ډیر زیات شوی دی. ځینې داسې رپورټونه خپاره شوې دي چې د اسلامي دولت د ډلې سره په عراق او سوریه کې د یو ځای جنگیدو لپاره نوي استرالیایان دغه هیوادونو ته ورغلي دي. په دې برسیره یو سل او سلويخ نور تنه استرالیایان په استرالیا کې دننه د ترګری په کوششونو باندې په ګوته کړه شوې دي. د تیر کال د ستمبر په میاشت کې د استرالیا حکومت په هیواد کې دننه د ترګری د مخنیوي لپاره یو لایحه وړاندې کړه. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابټ ویل چې په هیواد کې د ترګری خطر زیات شوی دی. په استرالیا کې دننه د ترګری د سارنې لپاره ځینې ادارې جوړې کړې دي چې هغوی اوس نور خلک ګمارلې دي او په دې برخه کې پوره پوره تحقیقات کوي. د استرالیا د سیډنی په خار کې 13 میاش دوه کسان هغه وخت ونیول شول چې د اسلامي دولت بیرغ نیولې و. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابټ ویل
The government will develop amendments to the Australian Citizenship Act so that we can revoke or suspend Australian citizenship in the case of
دا استرالیا حکومت اراده لري چې په اساسي قانون کې تعدیلات راولي او د هر هغه کس پاسپورت واخیستل شي او د استرالیایي تابعیت فسخ کړی شي چې هغوی په ترګری کې لاس ولري. د یادونې وړ ده چې د استرالیا حکومت یو بل پلان هم جوړ کړی دی چې د هغې د لارې به ټولنیزې رسنۍ وسارلی شي او هر هغه کس چې ټولنیزې رسنۍ د نفرت او کرکې خبرولو لپاره استعمالوي د هغوی اکاونټونه به فسخ کړی شي او پولیس به د هغوی په حق له نور هم تحقیقاتو ته لاسرسی ولري. د یادونې وړ ده چې د استرالیا د حکومت مخالفین په ټونی ابټ او د هغه په حکومت باندې دا تور لګوي چې د هغه په وختونو کې په استرالیا کې دننه د ترګری خطر زیات شوی دی او دا د هغه ناکامي ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنوندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ نیم ساعته خبری خبرونه اوري. دا هم د خبرونې یو بل رپورت. د بشري حقوقو د څارنې ټولنې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د یاغیانو د ظلمونو او قتلونو په باب یو تحقیقاتي رپورت جوړ کړی دی چې دا د تفصیلي اوري.
د شمالي وزیرستان د غلسګونه کډوال چې نن لخرمې مخکې د احتجاج په توګه راټول شوي وو، له افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو څخه د لا ډېرو مرستو تر څنګ د مرستو د منظم ویش غوښتنه وکړه. کډوال ادعا کوي چې د مرستو د ویش پر مهال د مرستندویو ادارو له لورې د ګمارل شویو مسؤلینو د غفلت او دغه راز د غیر منظم ویش له امله اړمنو کورنیو ته لازمې مرستې نه رسیږي. یو تن کډوال ګل امیر وایي
او زګی ما دو ځنه خلک ته لارګای کمباله بخوري ورسده، شخمیر ولسوالی ته ورسده، یو مرکز ته دلا ورسده، یو کم ته ورسده، درګای غ پوت دای مندزای غ پوت دی، والی شرا پوته دو چې کی ما دولاکانه ولسوالی کا پوته دو دامشتا دا درشا نه نه درسدلی دا غون یو متاثرین یو غریباتای کا خوروی کا ودون وی
د اعتراض په توګه د غوراټول شو یو وزیرستاني کډوالو له افغان دولت او نړیوالو مرستندو یی ادارو څخه او غوښتل چې مرستې دی او منظم ویشل مخه لمړی پر هغه کورنۍ یو ویشي چې تر نورو ډیره اړمنې دي د کډوالو په وینا ځینو کورنۍ څو ځله مرستې ترلاسه کړي خو زیاتوي ځینو نورو ته بیا هیڅ مرستې نه دي رسیدلې دوه تنه کډوالو امریکا غږ ته داسې وویل
دا د میژ درخواست دی چې د میژ و خور و غریب ته شناختیون و ریجنل وساره دي دا د په صحیح معنی باندې چې کیمه د مرستې ودی ته ورکړی شي دا ودی ته ورکوي
دل نواز لکان شه درې درې میاشتې وشوې نومینه مو لیکلی دی او چې روسي د نومن لیکل ته بیا چې تو نوم لیکلی دی او چې ویلشي مرسته وخستل ته بیا چې تو نوم نشته پشه لکه د میژو تمه میاشت روانه ده په خس ولایت شي دوه مرسته ته میلاو دي هغه ورونه ده او زه په خپله به پوته او دا خو میژ لکه شپوړه شپې دیارله شپې کوم مرسته روغ شپوړه شپې دیارله شپې مشي نره بیا ختمه
په همدې حال کې موږ غوښتل چې په خوست کې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو د مسؤلینو او دغه راز د افغان دولت غبرګون هم واخلو خو له هڅو سره سره مو کوم ځواب ترلاسه نه شو کړی مگر د خوست د ولایتي شورا غړي عبدالولي واهیزي امریکا غږ ته وویل چې یاده شوې ستونزه به پر افغان دولت سربیره د کډوالو د نړیوالو مسؤولو ادارو سره شریکه او په ګډه به ورته د هواري یوه لار عمومي هغه وایي
نو په دې اساس باندې موږ د مهاجرینو رئیس د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوال د یونیچیر له مسؤل سره هم خبرې وکړې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د دوی سره غونډه ولرو او دغه ستونزې به په ګډه سره د مهاجرینو د نمایندګانو په شمول په ولایتي شورا کې وڅېړو
هغه مهال چې شاوخوا ته میاشتې وړاندې پاکستاني پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پر ضد پوځي عملیات وکړل خوست او پکتیکا ولایتونو ته تر 2000 ډیرو کډوالو پناه راوړې په پکتیکا کې دغه کډوال په برمل نکه اورګون ولسوالیو کې میشته همدارنګه د خوست د ګربزو د ګلان پر کیمپ سربیره په مرکز سپیرا تنی علي شیر او اسماعیل خیل ولسوالیو کې خواره واره پراته دي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
درنوونکو د تخنیکی اشتباه په خاطر زموږ معذرت ومني دا ته زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی رپورت و چې وای په خوست کې لسګونو وزیرستاني کډوالو د یوې احتجاجي غونډې پر مهال د نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو څخه په دوی د مرستو د تنظیم د ویش غوښتنه کړې وه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
او سم د خبرونو لنډیز امریکا او ایران وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په سر په خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي خو یو موافقې ته د رسیدو لپاره لا ډېر څه کول پکار دي د اوکران حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا څخه غوښتنه کړې ده چې دغه هیواد ته د سولې ساتي ځواکونه واستوي بل پلوته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې احتمال نشته د امریکا د دفاع وزیر دوشنبه په ورځ کوښښ ته ولاړې او هلته د امریکایي قومندانانو او ډیپلوماتانو سره د داعش په ضد په جګړې کې د امریکا د کوششونو په اړه خبرې وکړې د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالعبدالله وایي چې کیدای سي په څو ورځو کې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل سي هغه ډاډ ورکړ چې د سولې په خبرو کې به د هغه په قول د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیول سي د لوګر د ولایت د امنیت قومندان عبدالحکیم ساغزی هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي د داعش وسلوالو په دغه ولایت کې د خلکو په کورونو حمله کړې ده
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنودونکو د ازادۍ رادیو پیغام او د امریکا غاک آشنا راډیو واوریده د بشری حقوقو د څارنې ټولنې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د یاغیانو د ظلمونو او قتلونو په باب یو تحقیقاتي رپورت برابر کړی دی چې دا د تفصیل یاوري
په هغه تحقیقاتي رپورت کې چې د بشر د حقوقو د څارنې ټولنې خپور کړی ول شوی چې عیني شاهدانو د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د یاغیانو د ظلمونو په باب ویل دي چې دغه یاغیانو ځنې ملکی خلک په سوټو او چړو وجلی او ځنې کلیوالې د حملو په وخت کې په ډزو هم وژلې دي محلي خلک وایي چې د نومبر په میاشت کې په یوې بدې حادثې کې یاغیانو 50 تنه ملکیان په یوې حمله کې ووژل داسې ګمان کیږي چې دغه حمله به د ډیموکراتیکو قواو متحدینو چې په 1990 کال کې د دغه ملک په گاونډي ملک یوګندا کې په تشدد او بغاوت لاس پورې کړی وی. د بشر د حقوقو د سارنې د ډلې وی غړي ایدا سایر ویلی چې دغه تشدد اساسا تروریزم خپور کړی دی. هغه وایي
The attackers have come in, sometimes they pretend to be Congolese army soldiers and they come into the
زنه وخت حمله کوونکی راځي او دا سخکاری چې ګوندې د کانګو عسكر دي محل ته چراشي دا ځان سرګندۍ چې دوی د محلي خلکو محافظین دي مګر بیا ورستو کله چې شپراشي نو بیا هغوی په دغو کلیوالو حمله شروع کړي او وژنی هغه وایي چې د بشر د حقوقو د سارنې ډلې د اکتوبر او د دسمبر د میاشتې ترمنځ په وخت کې د 144 تنو د قتل قضیه تایید کړې دي مګر هغې ویلي دي چې دا ګومان کوي چې د قتل شوو خلکو شمار له دې نه هم ډیر زیات دی. هغه وایي چې د حملو شکل ډیر ظالمانه دی او له دې نه دا ښکارېږي چې د ډیموکراتیک قواوو د متحدینو غړي او نور حمله کوونکي په داسې ژبه خبرې کوي چې د هغې نه دا څرګندېږي چې نورې ډلې هم په دغه شان ظالمانه حملو کې لاس لري. د کانګو قواوو چې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکي عسکر ملاتړ کوي د ډیموکراتیک قواوو د ائتلاف ضد په جان کې د هغه ملک په ختیځ کې دغه یاغیان د هغوی د اساسي مرکزونو نه شړلي دي. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو قواوو قومندان مارتین کوبلر امریکا غږ ته ویلي چې د تانزانیا او د ملګرو ملتونو د 1200 سوله ساتونکو عسکرو په شمول د کانګو د جمهوریت 8000 عسکر د دغو یاغیانو په ضد د هغه ملک په ختیځو سیمو کې په جنگ اخته دي. هغه دا هم ویلي دي چې دغه یاغیان د ګوریلایي تاکتیکونو نه کار اخلي. هغه وایي چې په دې برسیره د ځنګلونو پراخې سیمې د دغو یاغیانو په ضد جنگ کې څه مشکلات پیدا کړي مګر هغه ویلي دي د دې سره سره د هغوی قواوو په 2013 کال کې د ام درویش په نامه یاغیانو ته په دغو سیمو کې سخته ماتې ورکړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سومالی ترګر ډلې الشباب په یوه ویډیوي پیغام کې ګواښ کړی چې په غرب کې به په مغازو حمله وکړي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د خلکو نه غوښتي چې بیدار دي ووسی. د امریکا غ خبريال ویکتور بیټي په دې اړه رپورټ شالګلی چې تفصیل یې د نظرانی یوسف زین اوري.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلی چې دوی د امریکا د مینیسوټا په ایالت کې د ستر مغازي چې مال اف امریکا نومیږي په حق لا یا په نورو مغازو باندې د حمله د پلان په حق لا کوم معلومات نه لري. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جانسن وایي چې د ترګری غواخ یو بل پړاو ته داخل شوې ده. د امریکا د کورنی چار وزارت د غبیان د هغې نه روسته ورکړه دي چې د شنبه په ورځ د سومالی ترګری الشباب ډلې په لوی مارکیټونو د حمله غواخ وکړو. الشباب ډلې په 2013 کال کې په کینیا کې په وستری مغازي باندې په حمله کې وښ پېتتنه وجلیو. د کینیا د غبرد چې 100 ساعته دوام کړو د دغه غبرد په حق له د الشباب یو غړی په خپل یو ویډیو کې دا سویلیو
اف جست ا هانفول اف مجاهدین فایټرز کود برینګ کینیا ټو ا کمپلیټ سټاند سټیل فور نیرلی ا ویک then imagine what a dedicated mujahid in the west
دا خو یو سوتنه مجاهدین دي چې د کینیا په دغه مغازي باندې دي او دوی ټول کینیا په سورز کې نړول شي. فکر وکړي هغه ورځ ته چې مجاهدین په غرب کې سکول شي کچری داسې حمله په امریکا کې وشي نو تاسو بخپل د نتایجونو خبرې یي. هغه وایي چې داسې یو حمله د امریکا په مینیسوټا ایالت کې په لوی مغازي مال اف امریکا باندې هم تر سره کې دی شي. هغه په دغه ویډیو کې په کینیا باندې د نورو حملو غواخ هم وکړو. د امریکا د کورنی امنیت وزیر ویل چې دغه نوې ترګری ډلې لکه د اسلامي دولت په شانتي نوري هم ډلې اوس د القاعده په شان د خبری رسنیونه ګټه پورته کوي.
We've got to be vigilant so we ramp up security. There was a call for an attack on
موږ د دې ضرورت لرو چې خيار وسو چې خپل امنیت یقیني کړو. په تیر کې په کاناډا او په لندن کې په مغازو باندې د بریدونو غواخونه شوه. موږ کوشش کوو چې هر هغه ځای چې په هغه باندې د حمله غواخ موجودي هغه ته پوره پوره امنیتي تدابیر ونیسو. خو موږ د خلکو نه هم په دې هیله یو چې هغه د خپل امنیت لپاره خيار وسی او په چار چاپیره نظر وساتي. د یادونه وړ ده چې د امریکا د مینیسوټا په ایالت کې د پام وړ شمیر سومالیان اوسیږي. هغوی وایي چې د دغه ویډیو نه وروسته یې امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د برتانی پولیس د هغو درې ونجونو پسې ترکیه ته تللی دي چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډلې به استخدام کړي وي چې په سوریه کې د هغوی سره یو ځای شي. د انجونی د خونځي زده کوونکي دي. بل پلو د فرانسې چارواکو هم د اسلامي دولت د ډلې په خلاف دننه په فرانسې او بهر کې پراخه مبارزه شروع کړې ده. چارواکو پرون دوشنبه پر از د هغو شپږو کسانو پاسپورټونه ضبط کړل چې شک پې کېده جهادي فعالیتونه به وکړي. فرانسې همدارنګه د فارس په خلیج کې یو داسې غټه کښتۍ ځای پر ځای کړې ده چې الوتکې پکې ناسته کولی شي او پرواز ته کوي شي. د دغو رپورټونو تفصیل زه عاشق الله رحیمزوی وړاندې کوم. دغه درې جنکۍ چې عمرونه یې د 15 او 16 کلونو ترمنځ دي، یوه ونې مخکې په لندن کې د خپلو کورونو نه بېدرکه شوې او ګمان کیږي چې د ترکیې د استنبول ښار ته بتللې وي. په تحقیقاتو کې معلومه شوې چې هغوی په ټولنیزو مطبوعاتو کې د سخت دریځۍ په هکله معلومات ترلاسه کړي وه. د هغوی د ډلې نه یوې د یوې بلې برتانوي نجلۍ سره اړیکې هم درلودې چې په 2013 کال کې سوریه ته تللې وه او وروسته بیا د اسلامي دولت د ډلې لپاره د کسانو په استخدام کولو کې زیات شهرت پیدا کړ. جاناتن رسل د کولیم بنسټ غړی دی چې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره کار کوي. هغه وایي د غنجونې د اسلامي دولت د ډلې لپاره د استخدام کولو ښه وسیله ګرځېدای شي او تبلیغات هم ورته کوي. د هغوی نقش به جګړه کول نه وي. ښایي چې هغوی د اسلامي دولت د غړو لپاره د میرمنو او میندو په حیث کار وکړي او بل غټ نقش به یې تبلیغات وي. د ویډیو د جوړولو لپاره به د هغوی د انګریزي ژبې د مهارت نه کار واخیستل شي او د ځینو نورو احساساتي ځوانانو د استخدام کولو لپاره او د هغوی د سخت دریځ کولو لپاره به هم همدغه نجونی وکارول شي. داسې اټکل کیږي چې د اروپایي هیوادونو څخه شاوخوا 3000 کسان به د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شوي وي او ګمان کیږي چې 1500 به یې میرمنې او ځوانې جنکۍ وي. د دغو درې وړو جنکیو د کورنۍ غړو هم په مطبوعاتو کې هڅې پیل کړي چې هغوی بیرته راتګ ته وهڅوي. عباس حسین چې د 15 کلنې عامره عباس پلار دی، خپلې لور ته داسې پیغام لري. امیرې ته زما پیغام دا دی چې بیرته کور ته راشه. مونږ دې زیاته یادوو. مونږ خپل ژړا نشو بندولی. مهرباني وکړه او دوه ځلې فکر وکړه. رینو بیگم بیا د شمیمه بیگم خور ده. هغه وایي فکر هم نه کوي چې خور به یې داسې کار وکړي. رینو بیگم وایي خور یې د ځان سره هیڅ کالی هم نه دی وړي. مونږ غواړو چې هغه دې بیرته کور ته راشي. کته زما غږ اوري نو بیرته خپل کاله ته راشه. په نړۍ کې د مور نه بغیر تا ته بل هیڅوک هم زیات ضرورت نه لري. د دغو جنکیو د کورنۍ غړي د برتانی د حکومت نه غواړي چې کچیرته هغوی بیرته کورونو ته راشي نو ودی بخل شي. خو د برتانی او اروپایي هیوادونو د قوانینو لمخې کچیرته هغوی داسې څه وکړي چې د اسلامي دولت د ډلې سره همکاري وګڼل شي نو دا به جرم وي او کچیرې ترکیه ته یوازې د دې لپاره تللی وي چې د خپل استخدام کوونکو سره وګوري نو کومه ستونزه به ورته نه وي. بل پلو فرانسې هم د اسلامي دولت د ډلې سره مبارزه پراخه کړې ده. پرونی د شپږو کسانو پاسپورټونه ضبط کړي دي. په دغو کسانو دا شک و چې ښایي جهادي فعالیتونه به وکړي. د فرانسې د کورنۍ چار وزیر برنارد کازینو وایي چې د دغو کسانو د پاسپورټونو ضبط کول زمونږ د هڅو پیل دی.
سی سیز انټرډیکشن ادمنستراتیو د سورتی دو ټریټوار کی اونټ ایتې دوز ا دیجا سی دغه کسانو د پاسپورټونو
ترڅنګ د فرانسې دولت په چلوښتو اداري بندیزونو هم کار کوي چې لمخه به خلک د فرانسې نه بهر د سفر کولو اجازه ونه لري. د دغه هڅو هدف دا دی چې د هغو خلکو مخه ونیول شي چې سوریه او عراق ته د اسلامي دولت د ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره د فرانسې نه بهر سفر کوي. په فرانسې کې د جنوري د میاشتې د تروریستي بریدونو نه وروسته چې 18 پکې ووژل شول، شاوخوا 10000 عسكر د هیواد په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي چې د حساسو سیمو امنیت وساتي. په عین حال کې فرانسې د چارلیس ډی ګاول په نامه یو غټه کښتۍ د فارس په خلیج کې ځای پر ځای کړی دا چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په مبارزه کې همکاري وکړي. په دې کښتۍ کې الوتکې کېناستلی شي او پرواز هم ترې کولی شي. پا پرون د دوشنبه په ورځ د رافایل په نامه جنگي جیټ الوتکې خپل لمړنۍ پرواز د همدې کښتۍ نه پیل کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو څنګه د نن سهارنۍ خبری خبرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مرنه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. لنډې شبو کې تاریخ خبرونه شروع کیږي. هیله ده چې د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ.